سلامونه ستړي مشه صفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست ویم پایل په خبرونو کو د ملګرو ملتونو کارپوهانو په طالبانو غا کړی چې سم دستی د اعدام او نورې ټولې بدني سزاوي بند کړي. دغو کارپوهانو په یو اعلامیه کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا لخوا خبره شوې د طالبانو لخوا د اعدام وروستۍ پیښې په کلکه غندلې دي. طالبانو تیرونی په بادغیس، فراه او نیمروز کې څلور کسان په عام محضر کې اعدام کړي دي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو په خپله اعلامیه کې ویلي دي چې په عام محضر کې د اعدامونو د سزا تطبیق نه یوازې د توجیه وړ نه دی، بلکې په مذهبي اړخ هم سمون نه لګوي. د اعلامی په اساس د طالبانو دغه کار په خلکو کې ویره او وحشت زیاتوي. تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو او همدارنګ د بشري حقونو ګڼو مدافعانو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د اعدام او همدارنګ نور ټولې بدني سزاوې سمدستي ودروي. د راپورونو په اساس طالبانو له وخته تر رسیدو وروسته تر دې دمه لږ تر لږه لس تنه په عام محضر کې په اعدام کړي دي. د طالبانو حکومت د روسیې د سترې محکمې د هغه اقدام هرکلی کړی چې طالبان یې د دغه هیواد د ترهګرو له نوملاړ ایستلی دي. په کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرینوف د روسیې د سترې محکمې دغه پریکړه د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر مولوي امیر خان متقی سره رسمن په یوه لیدنه کې ابلاغ کړی ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه باندې د روسیې د سفیر په حواله ویلي دي چې د روسیې دغه ګام د افغانستان او روسیې ترمنځ په اقتصادي او سیاسي برخه کې د اړیکو د پرمختګ لپاره یو تاریخي پریکړه ده. همدارنګه ښاغلی متقی د روسیې د حکومت له دې ګام ستاینه او مننه کړې او د افغانستان او روسیې ترمنځ د اړیکو په برخه کې د پام وړ پرمختګ یاد کړی دی. د روسیې سترې محکمې پرون د اپریل په 18 اعلان کړی و چې طالبان د ترهګرو له نوملړ ایستلې دي. روسیې په 2003 کال کې د طالبانو ډله د ترهګرو په نوملړ کې شامل کړې و او له دوی سره هر ډول راکړه ورکړه او درشه د سزا وړ او غیر قانوني بللې و. یو افغان ځوان چې د امریکا په اوکلاهاما ښار کې د ټاکنو په ورځ د بریټ د پلان په تور نیول شوی و په خپل جرم اعتراف کړی. د څارنوالانو په خبره اتلس کلن حاجیزاده چې عبدالله حاجیزاده چې د اوکلاهاما په مور کې اوسېده د ترهګرۍ بریټ لپاره د وسلو او مهماتو د ترلاسه کولو او دسیسې جرم منلی. عبدالله چې د نیول کېدو پر مهال 18 کلنو د سزا په تمه دی او تر 15 کلونو پورې په بند او 2.5 لک ډالرو جریمې سره مخ دی. د محکمې اسناد ښیي چې حاجیزاده د زندان د دورې له تیرولو وروسته د امریکا څخه د ایستل کېدو له پریکړې سره هم موافقه کړې. د پنجشنبې په ورځ د عبدالله حاجیزاده وکیل جیف بایر سره پاتې شوي ټلیفوني او برېښنالیک پیغامونه سم د لاسه هغه ته بیرته نه دي سپارل شوي. د حاجیزاده ملګری تورن 18 کلن ناصر احمد توحیدي چې پخوا یې په افغانستان کې د امریکا د پوځي تاسیساتو لپاره د امنیتي ساتونکي په توګه کار کاوه اوس مال د اسلامي دولت ډلې ته د مادي ملاتړ چمتو کولو او د توطیه جوړولو په تور د محاکمې په تمه دی. څارنوالان ادعا کوي چې حاجیزاده او توحیدي د AK-47 ټوپکونو او مهماتو د ترلاسه کولو لپاره اقدام کړی و او پلان یې درلود چې تیر کال د ټاکنو په ورځ د خلکو ګڼه ګوڼه هدف وګرځوي او برید ترسره کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي روان میلادي کال 3.5 میلیونه تر 15 کلونو کشران افغان ماشومان له خوارزوکی کړیږي. د یونیسف د دفتر رئیس تاجدین اوایلا د پنځمې ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې له دې ډلې څخه باندې 1.5 میلیون دغه ماشومان له سخت خوارزوکی او ډنګری څخه کړیږي. یونیسف ویلی دی چې د نړیوالو مالی مرستو د کمیدو همدارنګه د ژوند ژغورونکو خوړو یا RUTF د کمیدو په سبب باندې ماشومانو کې خوارزواکي مخ په زیاتې دوه د ملګرو ملتونو د ادارې د بشري بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې هم WFP ویلي و چې ښایي د مرستو لړۍ د ښایي د خوارزواکو ماشومانو سره د مرستو لړۍ تر می میاشتې پورې بند شي. د ادارې ویلي و چې د ژوند ژغورونکو مرستو د دوام لپاره لږ تر لږه 550 میلیونو ډالرو ته بیرنه ارتیا ده. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلی دی چې ښکاری ایران خبرو ته لیواله دی او د اوس لپاره دی په دغه هیواد د پوځي اقدام لپاره کومه بیړه نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د ایټالیا له صدر اعظم سره په لیدنه کې خبرونه ته دا خبره وکړه. ښاغلی ترامپ د نیویارک ټایمز یو راپور ته په اشاره چې د ایران په اټومي تاسوته باندې د اسرائیل د بریټ په مخالفت باندې وویل نه غواړم چې د غبریټ رات کړم خو د غبریټ لپاره هم کوم بیړنه لرم ځکه فکر کوم ایران د دې چانسلری چې یو لوی هیواد وي. ترامپ د ایران او امریکا ترمنځ د عمان د پلازمینه مسقط وروستیو خبرو ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې ترجیح ورکوي د خبرو لارې مسایل حل شي، خو هغه یو ور بیا ټینګار کړی دی چې نه پرېږدي ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي. خبرونه مواردل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونه التام لوستلی شي. دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي د مارچ له شلمې راهیسې له ایران او پاکستان په لسګونو زره افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستانه کړای شوي دي. کډوال هم په پاکستان او ایران کې د سختو ستونزو څخه شکایت لري. په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د طالبانو حکومت په ځینو سندیزو حوزو کې د بارانونو سختې واورې او سیلابونو د راوتلو خبر ورکړی دی. د امریکا په فلوریدا ایالت کې ډزې شوې دي، لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا مهم خرغلاستویم. تخنیکی چاري سید قادر جلالوف مختوري رازو اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري یو ان ایچ سی آر وایي د روان کال د مارچ له شلمې راهیسې له ایران او پاکستانه په لسګونو زره افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د یو ان ایچ سی آر د تازه راپور له مخې له دې شمېر پنځه اویا کسان په بخښنې سره پنځه اویا فیصده خلک په جبري ډول له دغو هیوادونو ایستل شوي. اخوا په دوو ګاونډیو هیوادونو کې میشت یو شمېر افغانان د کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر چټکېدو اندېښمن کړي او له نړیوالو سازمانو غواړي چې د دوی د جبري ایستلو مخه ونیسي. جزئیات له سنا کاکړه ورو.
له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا یونیسیر په خپل تازه راپور کې چې د اپریل په 18 پر ریلیف باندې خپور شوی ویلي، د مارچ له 16 تر اپریل 18 پورې 9300 افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي چې له دې شمېر 5500 کسان ایستل شوي دي. دا شمېر ستنېدنه وروسته له هغې ده چې د ایران حکومت د فبروري په 28 اعلان وکړ چې د افغان کډوالو د سرشمېرنې پاڼې د مارچ له 16 وروسته نه تمدیدوي. د یونیسیر د معلوماتو له مخې د اپریل له لومړۍ نیټې تر 18 پورې له پاکستان بیا نږدې 4800 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي چې له دې شمېر 9600 کسان یې ایستل شوي دي. یونیسیر ویلي چې د دې کډوالو 50% ښځې او نجونې او 50% ماشومان دي. پاکستان د اپریل له لومړۍ نیټې د بی اسناده او هغو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې ای سی سی یا افغان تابعیت کارتونه لري او دا بهیر یې اوس نور هم چټک کړی دی. داسې مهال چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نور الدین عزیزی په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو او سوداګرو سره د لیدنې پر مهال دوی سره د کډوالو په ملاتړ او د بیرته ستنېدو په برخه کې ورته د اسانتیاو د برابرولو په اړه خبرې کړي دي. یاد وزارت د اپریل په 18 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د نوموړي په حواله دا هم ویلي چې د کډوالو د داوطلبانه بیرته ستنېدو، بیا میشتېدنې او د ژوند د شرایطو د ښه والي لپاره پراخ اقدامات پیل شوي دي. نوموړي دغه شان د افغان کډوالو د ایستلو د مسلې د حل لپاره په دوه اړخیزو خبرو او د یونیسیر د معیارونو له مخې د دوی په آګاهانه داوطلبانه بایزت او خوندي ستنېدنې ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې په ګاونډیو هیوادونو کې میشت یو شمېر افغانان د کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر چټکېدو اندېښمن کړي او له نړیوالو سازمانونو غواړي چې د دوی د جبري ایستلو مخه ونیسي. په پاکستان کې یو افغان کډوال سراج ازادي راډیو ته وویل،
دا یو ډیر سخت وضعیت دی. ډیری دا کډوال د پخواني حکومت مامورینو او که افغانستان ته لاړ شي معلومه به شي چې څه ورسره کیږي. ډیری هغه کسان چې د مخکني حکومت کارکوونکي وو او ډیپورټ شوي تروسه برخلیک نه دی معلوم. موږ له نړیوالو بشري سازمانونو او د پاکستان له حکومت غواړو چې دې موضوع ته پام واړوي.
پاکستان خواهش ماجر میاست که در این عرصه یک توجه شوه.
عارف الله وزیری بیا په ایران کې میشت افغان کډوال دی. نو موري هم ازادي رادیو ته وویل
هسته مګر تر نشو کولای تر نانوایی پر تر دوکانو پر ولاړ شو چې اولیه ضرورت سره نو ته واخلو. نو په دغه وخیرو کې ډېر په چلن کېږي د افغان مهاجرینو سره د ایران د حکومت مامورینو محصلینو لخوا، حتی بعضې ځایو کې باغو ته او کورو ته ورننوځي، په ډېر یو بد وضعیت سره افغانان وباسي. نو هیله مې د نړیوالو سازمانونو نه دغه ده چې د موږ په حق کې لږ توجه وشي.
د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د بېوزلۍ، بېکارۍ، امنیتي ګواښونو او د خپلو لونو د زده کړو له امله له هېواده وتلي او ګاونډیو هېوادونو ته کډه شوي دي، چې اوس هلته هم له ګڼو ستونزو او د نیولو او ایستلو له خطر سره مخ دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ. United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو حکومت د روسیې د ستر محکمې د هغه اقدام هرکلی کړی چې طالبان نور د دغه هیواد د ترګرو له نوملړ ایستلې دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرینوف د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر مولوي امیر خان متقی سره په کتنه کې رسما د روسیې د ستر محکمې تصمیم ورته ابلاغ کړی چې له مخې د بهرنیو چارو وزارت د بیان په اساس د افغانستان اسلامي امارت چې پخوا د طالبانو غورزنګ په نوم یادېده د ممنوع ډلو له لیسخه وایستل شو. د طالبانو په بیان کې راغلی دي چې د روسیې سفیر یا تصمیم د روسیې او افغانستان ترمنځ په اقتصادي او سیاسي برخه کې د اړیکو د پرمختګ لپاره یو تاریخي پریکړه یاده کړې ده. همدارنګه د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د روسیې د حکومت د دې ګام ستاینه او مننه کړې او یاد اقدامې د افغانستان او روسیې ترمنځ د اړیکو په برخه کې د پام وړ پرمختګ یاد کړې. ښاغلی متقی هم دا را زیاته کړې چې له یادې پریکړه سره د دواړو هیوادو ترمنځ د لا زیاتو سیاسي او اقتصادي همکاریو مخته یوازینی پاتې خنډ هم له منځه ولاړ. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د روسیې د ستر محکمې له دغه اقدام هرکلی کړی چې د روسیې ستر محکمې پرون د اپریل په 18 پریکړه کړې چې طالبان نور د دغه هیواد د ترګرو په نوملړ کې نه دي. د اسوسییټډ پریس اژانس دغه پریکړه د طالبانو لپاره ډیپلوماتیکه بریا بللې ده. موسکو په 2003 کال کې طالبان د ترګرو ډلو په نوملړ کې شامل کړل چې له دې سره تله دوی سره هر ډول اړیکه د روسیې د قانون لمخې د سزا وړ بللې و. بل لورته په تیرو کلو کې چې طالبان په تور لیست کې شامل وو، موسکو د افغانستان لپاره د روسیې دننه په جوړو شو غونډو کې د طالبانو استازو ته ګډون بلنه ورکوله. د اسوسییټډ پریس اژانس په باور روسیې دا کار د دې لپاره کاوه چې ځان د یو سیمه ییز واک په توګه د منځګړي په حیث څرګند کړي. وروسته لدې چې طالبانو د 2023 کال په اگست کې کابل ونیو، روسی چارواکو له طالبانو سره د ښکېلتیا پر اړتیا ډېر ټینګار کړی. طالبانو په پیل کې له 1990 څخه تر 2001 کال پورې د خپلې لومړۍ واکمنۍ په پرتله د یوې منځلارې واکمنۍ ژمنه وکړه، خو ورو ورو یې پر ښځو نجونو بندیزونه زیات کړل. له شپږم ټولګي ورپورته یې د دوی ښوونځي او تعلیمي ادارې بندې کړې. داسې هڅو طالبان په نړیواله کچه منځوي کړي، که څه هم د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا د دوی حکومت له ځینو هېوادونو سره چین او متحده عربی امارات په ګډون ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ کړې دي. د پخوانی شوروي اتحاد دوه جمهوریتونو قزاقستان او قرغزستان هم د طالبانو نمونه د ترګرو ډلو له لیست څخه لرې کړي. په ځینو اروپایي هیوادو کې د پخوانی جمهوري نظام سفارتونه د طالبانو ملاتړو ته سپارل شوي. دې ته د ځینو ورته پیښو سربیره یو شمېر طالبان له نړیوالې ټولنې سره ډېره ښکېلتیا غواړي او د بهرنیو ته ملاتړ راجلبولو لپاره د خپلو سختو تګلارو د بدلېدو هیلې لري. د اسوسییټډ پریس اژانس په باور په دې وروستیو میاشتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ اړیکې پراخ شوې چې تر ډېره د بندیانو د تبادلې او خوشې کېدو لامل دي. د آسیایي پروګرام د کړکیچ ګروپ یو جګپوړي شنونکی ابراهیم بهیس اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي د ترګرو په ډله کې د طالبانو نوم د موسکو لپاره له قانوني پلوه یو خنډ و چې له سیاسي او اقتصادي پلوه یې د روابطو د پراختیا مخه نیوله. د روسیې له لوري د ترګرو له لیسته د طالبانو د لرې کېدو په اړه د جنوبي آسیا د چارو شنونکي مایکل کوګلمن هم اسوسییټډ پریس ژانس ته ویلي د روسیې دا پریکړه چې طالبان د ترګرو په لیست کې شامل کړي له پایله سمه پریکړه نه وه، ځکه چې اکثر هیوادونو کله هم طالبان د تروریستانو په ډله کې نه ګڼل. خو ښاغلي ګوګل منځیاته کړي چې کوګل من زیاته کړی چې د موسکاو اوسنۍ پریکړه هم د روسیې لپاره هم د طالبانو لپاره ګټه کوي. د کوګل من په نظر د روسیې لپاره ګټه دا ده چې اعتماد برامینځته کړي چې د لا زیاتو ښکېلتیا لپاره به لار هواره شي او موسکاو به وکولی شي په افغانستان کې خپلې ګټې په ښه توګه خوندي کړي. په ځانګړې توګه د داعش خراسان څانګې په اړه چې کومې اندېښنې لري، او کوګل من بیا وویل چې په ورته وخت کې د طالبانو لپاره د روسیې د سترې محکمې پریکړه دا ګټه لري چې په نړیواله کچه به د دوی د منلو لپاره یو ډول زمینه مساعده کړي. آزادی رادیو ته وغیاست. اوس هم ورزو د طالبانو د حکومت لخوا د ازینو سیندیزو حوزو کې د سیلونو او بارانو راپورته. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سیندیزو سیمو په ځینو برخو کې د بارانونو سختې واورې او سیلابونو د راوتلو خبر ورکړی دی. د دوی د اوبو او انرژي وزارت په خپله ایکس پاڼه کې له خلکو غوښتي چې لازم احتیاطي تدابیر ونیسي. د خبرداري د زیانګالو سیمو اوسیدونکو اندېښمن کړي او له طالبانو او نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د دوی لاسنیوي وکړي او غم یې وخوري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د فاریاب ولایت اوسیدونکو عبدالرزاق وایي د دې ولایت خلک تل د سیلابونو له ګواښونو سره مخ دي، خو خبره یې تر اوسه په افغانستان کې د حکومتونو لخوا د دوی د دې ستونزې د هواري لپاره هیڅ لازمه پاملرنه نه ده سوې. نوموړي د سختو بارانونو او سیلابونو د راوتلو د امکان په اړه د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت وروستي خبرداري ته په پام ازادي راډیو ته وویل.
پټول کې کله چې په فاریاب کې باران کیږي تقریبا 50 سلنه خلک د سیلابونو د راوتلو په اړه اندېښمن وي، ځکه چې فاریاب نه سیند لري نه ویالې، خلک تل ګواښ سره مخ وي او چې کله سیلاب په شدت سره راشي نو خلک یې د مخنیوي وس نه لري. باید حکومت دې ستونزې ته پام وکړي، میخانیکي بیل، بوجیګانې او ځینې نور وسایل پر خلکو وویشي.
د تخار ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن چې په تیره کې د سیلابونو له امله زیانمن شوی هم د دغه خبرداري له امله سخت اندېښمن دی.
نجات قدر نمیتونی چلی سیلابای خطرناک آمد، مال جانی کلش در خطر است.
مون زنونه نشدش غوریلی، مخکی هم سیلابونه را غلی و خلق خپلا مالونه لگواخ سر مخدی. فعلا نزمک کرر شوی، حکومت دراشی لنگده دی سیما و گوری او رسیده ندی ورته وکری.
دا اندیکنی دا سیمحال مطرح کی که چه دی طالبانو دا حکومت دا اوبو و انرژی وزارت روان کال دا حمل میستی لعتویستم تر درسم پوری دا افغانستان دا سندیز و حوزو پزینو سیمو که دا اوبو دا کچی دلوری دو او دا سیلابونو دا راوتلو خبردارای ورکرائی دی. دا وزارت دا حمل پا وویستم پا خپل اکسپان لیکلی چه دا اقلیم دا بدلون او دا هیواد دا هوا پیزندن اداره دا وراندوین لمخه دا هریرود شمال کابل پنجامو او اړوندو سیمو کې د ورښتونو نسبتا سخت واورو او سیلابونو دراوتلو اټکل سوای دی. وړاندې راغلی چې ممکن په یادو سیمو کې د سیلابونو او سیندونو د کچې د لوړېدو له امله د غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ، سمنګان، غوربند، پنجشیر، لغمان، لوګر، کونړ، بغلان، تخار، کندوز او د دې ولایتونو یو شمېر نورې سیمې اغېزمنې سي. که څه هم د دې سیمو ځینې اوسیدونکي ټینګار کوي چې په یوازې ځان هیڅ کار نسی کولای او د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې برخه کې ورسره همکاري او ورته پاملرنه وکړي، خو د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت له خلکو غوښتي چې د سیلابونو پر مهال سیندونو ته لورتاک ډاډه وکړي او لازم احتیاطي چمتووالی ونیسي. د چاپریل ساتنې د برخې کارپوهان هم په افغانستان کې د خلکو د احتیاط ترڅنګ د زیانګالو سیمو اوسیدونکو ته په دا ډول حالاتو کې د پام اړولو او حکومتونو پر مسؤلیتونو ټینګار کوي. له دې ډلې احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل.
باید خلک حداقل وکولی شي هغه پیام چې حکومت ورکړي هغه باندې عمل وکړي او کوشش وکړي چې امن ساحو ته لاړ شي. متاسفانه اوسنی وخت کې انجوګان او موسسات اکثرا ډېر فعالیتونه یې محدود شوی. حکومت باید دغه برخو کې هم پیام رسانی کړي او هم مخکې د حوادث نه او هم د بعد حوادث نه خلکو ته رسیدګي وشي.
هڅه مو وکړه چې د دې پیښو احتمالي قربانیانو ته د رسېدو لپاره طبیعي پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویان ملا جنان صاحب نظر ولرو، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. افغانستان له اقلیمي بدلونه د اغېزمنو سویو هیوادونو څخه دی او تل د ورښتونو او سیلابونو له امله د بېلابېلو سیمو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه راوښتي دي. که څه هم د طالبانو حکومت او ځینې ادارې تل له سیلاب ځپلو سره د مرستو ادعاوې کوي، خو زیانمنو بیا په وار وار نیوکه کړې چې آن د کورنیو غړي یې سیلابونو وزلي او سرپناه یې ور وړاندې کړي خو دوی هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
یو افغان ځوان چې د امریکا په اوکلاهاما ښار کې د ټاکنو په ورځ د برید د پلان په تور نیول شوی او په خپل جرم اعتراف کړی دی. د اسوسییټډ پریس د راپور په اساس دا ځوان اتلس کلن عبدالله حاجی زاده نومیږي. فدرالي څارنوالانو ویلي دي چې دغه ځوان په اوکلاهاما ښار کې د ټاکنو په ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه باندې د برید لپاره پلان درلود. د محکمې ریکارډونه ښیي چې د افغانستان دغه طبعه چې د اوکلاهاما په مور ښار کې اوسېده په قصدي ډول یې د ترهګرۍ برید لپاره د وسلو او مهماتو د ترلاسه کولو او د دسیسې په جرم اعتراف کړی دی. حاجی زاده چې د نیولو پر مهال ولس کلنو د سزا په تمه دی او تر 15 کلونو پورې په بند او د 2.5 لک ډالرو جریمې سره مخ دی. د محکمې اسناد هم درسخی چې حاجی زاده هم له زندان څخه له خوشي کېدو وروسته له متحده ایالاتونو څخه د ایستل کېدو سره موافقه کړې ده. د پنجشنبې په ورځ د حاجی زاده وکیل جیف بایر سره پاتې شوي ټلیفوني او برېښنالیک پیغامونه سمدلاسه هغه ته بیرته نه دي ورستانه ورکړل شوي. د حاجی زاده ملګری تورن ناصر احمد توحیدی چې 28 کلن دی او په خواهی افغانستان کې د امریکا د پوځي تاسیساتو لپاره د امنیتي ساتونکو په توګه کار کوو، اوس مهال د اسلامي دولت ډلې ته د مادي ملاتړ چمتو کولو او د توطیې جوړولو په تور د محاکمې په تمه دی. څارنوالان ادعا کوي چې حاجی زاده او توحیدی د AK-47 ټوپکونو او مهماتو د ترلاسه کولو لپاره جدي ګامونه اخیستي او پلان درلود چې تیر کال د ټاکنو په ورځ په اوکلاهاما کې د خلکو په ګڼې ګوڼې باندې دازي وکړي او پرې تر سره کړي.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا په فلوریدا ایالت کې یو بریدګر په دازو سره لکتر لګه دوه کسان وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي دي. پولیسو ویلي بریدګر چې یو 40 کلن ځوان او د پولیسو د ادارې د یوې مرستیالې زوی دی د فلوریدا په ایالتي پانتون کې په خلکو باندې ډزې کړي دي. د پولیسو په خبره بریدګر د خپلې مور د خدمت دورې په وسله په خلکو باندې ډزې کړي دي. د فلوریدا د مرکز تالاهاسي د پولیسو مشر لارنس ریول ویل پولیس سمدستي د پیښې ځای ته ورغلل او بریدګر چې اوامر نه منل په مرمۍ وشتل شو او ټپی شو. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د فلوریدا ایالت په پانتون کې ډزې د شرم وړ وبلله او وی ویل چې د بتل د امریکا د اساسي قانون د دویم تعدیل ملاتړ وی. دغه تعدیل په اساس په امریکا کې د وسلو ساتل د خلکو حق دی او د کور په محوطه کې د ځان د دفاع په څیر د ځینو اهدافو لپاره کارولای شي. مگر ټوپک دازی نه کوي، خلک یې کوي. دا یو جمله ده چې شاید ډیر ځله اوریدل شوی وي. زه به تاسو وایم چې دا د شرم خبره ده. زه اوس د دې پیښې په اړه پوه شوم. زه په هغه سیمه کې ډیر بلد یم. زه دا پوهنتون ډیر ښه پیژنم. په فلوریدا کې په ډیرو شیانو پوهیږم او زه د یادې مسلې په اړه وروسته غږیږم. د ټرمپ استوګنځای هم مارالاګو د فلوریدا په پام بیچ ښار کې دی، چیرته چې له مرکز سره ډیر واټن لري. چارواکو لا د فلوریدا په ایالتي پانتون کې د دې پیښې انګیزه نه ده بیان کړې. پیښه غرمه مهال د محصلینو له اتحادیې سره نږدې شوې چې له عملې محصلین او د هغوی میندې او پلرونه له ویرې تښتېدل او ځینې د بولینګ سالون کې ځانونه پټ کړي وو. بریدګر د پولیسو لخوا د فینکس اکنر په نوم یاد شوی چې د همدغه فلوریدا پانتون محصل دی. په پیښه کې وژل شوي دوه کسان محصلین نه وو. دا پانتون د فلوریدا په کچه له لوی پانتونو دی چې لکتر لګه څلور څلوېښت زره محصلین لري. 2014 کال کې هم د یاد پوهنتون په کتابتون کې ډزې شوې وې چې په کې درې تنه ټپیان وو. هغه وخت بریدګار د پولیسو لخوا وژل شوی وو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک په پانا ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندل شي. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس هم ورزو د روغتیا د نړیوال سازمان اندېښنو ته د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او خبرداري ورکړي چې د روان کال تر پایه به د افغانستان د نفوس له 10% ډیر له روغتیايي خدماتونو به برخ شي. په افغانستان کې د دبليو ایچ او استازي فرانسي خبري اژانس ته ویلي اوسنۍ وضعیت کولای شي 2-3 میلیونه نور کسان روغتیايي پاملرنې ته له لاسرسي محروم کړي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي هم شکایت کوي چې روغتیايي خدماتونه ورته نه رسیږي. جزئیات په دغه رپورت کې
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او خبرداري ورکړې چې د امریکا د مرستو د ځنډیدلو لامل خایي د روان کال تر پایه د افغانستان له 10% زیات اوسیدونکو له روغتیايي خدماتو بې برخې شي. په افغانستان کې د دې سازمان استازي اډوین سینیزا سلواډور د اپریل په 15مه فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا د مرستو کمښت په افغانستان کې 300 روغتیايي مرکزونو د تړلو لامل شوی چې شاوخوا 3 میلیونه خلک روغتیايي خدماتو ته له لاسرسي محروم کړي. ښاغلي سلواډور خبرداري ورکړې چې د 2015 کال تر درې میرو به پوری 200 نور روغتیايي مرکزونه د تړلو خطر سره مخامخ دي چې کیدای شي 2-3 میلیونه نور کسان هم له روغتیايي پاملرنې محروم کړي. نو وړي ویلي چې د بودیجې په کمښت سره نور بسپنه ورکوونکو هڅه کړې چې دا تشډک کړي، خو په خبرې د امریکا د مرستو د کمښت لامل رامنځته شوی مالی کمښت خورا لوړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي هم روغتیايي خدماتو ته د نه لاسرسي لامل شکایت کوي. د غور ولایت د لال او سرجنګل ولسوالۍ یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
د ولسوالی کلینیک له موږ ډېر لیرې دی. د ښار روغتون خو لا په ځای پرېږده، زموږ قریه له ښاره ډېره لیرې پرته ده. کله چې د ولسوالی کلینیک ته ځو هم باید سهار وخته له خوبه پاڅېږو او ناروغ یوسو، پیدل ډېره لاره ده.
د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالمنان د روغتیايي مرکزونو د تړل کېدلو له امله دوی ته د ورپېښو روغتیايي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
یو دل څو د مارو چې تقریبا واته نشته وو دا بنشوي نه پوي کوچ څه لاته دی کې دا چې د بودیجې د کمبود په اساس باندې خو دل ته وو ډیر خو کار کوي خدمت کوي دومره ستونزې دي چې تقریبا موږ لس 15 میله بل مرکزی کلینیک سره واټن لرو او انغره چینو مرکزی کلینیک رانه لري د ډیر ستونزو سره لاس غریوانی چې دا کلینیک تله
د نړیوالو بنسټونو دراپورونو لمخې د افغانستان روغتیايي سیستم چې د لسیز جګړو لامل کمزور شوی د متحده ایالاتو د بهراني مرستو لزندولو وروسته له سختو ننګونو سره مخ دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روان کال د جنوري په میاشت کې یو فرمان لمخې د نوي ورځو لپاره د امریکا ټولې بهراني مرستې وزندولې ویل چې دا بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر چې د څو نړیوالو سازمانونو یو شبکه ده په دې وروستیو کې په جلا جلا راپورونو کې ویلي چې د متحده ایالاتو د حکومت د مرستو د بندولو پریکړه په افغانستان کې د شاوخوا 200 روغتیايي مرکزونو د تړلو یا فعالیتونو د ځنډیدو لامل شوی. د دغو دواړو سازمانونو ویلي دې کار نږدې 6 میلیونه خلک په ځانګړي ډول هغوی چې ډیر زیانمنونکي دي او روغتیايي پاملرنې ته جدي اړتیا لري د افغانستان په ختیځه سیمه کې اغیزمن کړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا درې ونې مخکې وویل چې یوازې 25% بودیجه تامین شي د 9.3 میلیونه خلکو چې روغتیايي خدمت ته اړتیا لري 5 میلیونه به له دې خدماتو بې برخې شي. اوچا ویلي چې د بودیجې د کمښت له امله به د 2015 کال تر پایه په افغانستان کې له 1920 څخه ډیر روغتیايي مرکزونه وتړل شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
وربشو پاکستان ته د تازه راپورونو په اساس د غیوات پنړی کې د ټولو څخه زیات د شمسي سامانونو د استعمال په درجه کې لمړی مقام خپل کړی دی. د یوې نړیوالې ادارې د راپور په اساس د دې کار الادادی چې پاکستان کې د برېښنا نرخونه زیات همدارنګه ډیره پرچاوي پکې راځي. د راپورونو په اساس 2023 په نسبت په 2023 کال کې د المرینې برېښنا په وسیله چلیدونکي وسایلو په استعمال کې 6% ډیرواله راغله. جزئیات د عظمت علي شاه په دغه رپورت کې
د نړۍ په توانای نظر ساتونکي د برتانیې د امبر په نوم یو ادارې د اپریل د میاش په خپل شمیرو کې وایي چې نړۍ کې پاکستان تر ټولو زیات سولر سیستم یا د نور پرانا چلیدونکو سامانونه استعمالونکو لومبه هواد دي. اداره وایي چې د کال 2022 په نسبت په کال 2023 کې د شمسي سامانونو په استعمال کې 6.8% زیاتوالی راغلی دی. د پیښور اوسیدونکي نور الله مشال ریډیو ته ویل چې د بجلی د زیاتو نرخونو او لوډ شیډنګ د شمسی بجلی استعمال ته اړ کړی دی.
سولر پینل مونږ ضرورت اوس جوړ شوی دی ولې چې وابډه چې کومه ده هغه په 24 ghanto کې 2 ghante 3 ghante یا 4 ghante بجلی را پریدي. بقایا 22 ghante 20 ghante مونږ سره لوډ شیډنګ دي. انسان نن سبا ټول ضروریات چې کوم دي آپ ټیکنالوجی ماندی په بجلی مانی دي په الیکٹرک ماندی دي. نو دې د وجه هر سړی په کور کې چې د کنه پینل لګولي دې د پاره کاغه قرض کوي کا کاتک کوي کا گورنمنٹ سکیمونه روباسي کا بینکونه روباسلی هر چار تلاش ہوئی خوشا کئی چٹر ٹائم دا ضرورت پورا کئی بولے چھ دینا علاوہ زمونگ یو ضرورت ہم نہ پورا کی گی چھ گورنمنٹ کم سہولت دے لکا وابڈا وابڈا طرف نہ مونگلا اس قسم بجلی نہ ملاوی گی تش بلو نہ راضی گڑ گڑ بلو نہ راضی دمر راضی چھ دا انسان دا وسا باری اور 80 meter رضائیں گی پتارون کی بجلی نہیں کا وابڈا راضی مثال نو انسان دا تم چار 220 برازی نو چما فریج دے یا ٹی وی دے اے سی دے ہر یو چیز دا پارا 220 volt پکار دے بجلی نو کا وابڈا راضی پہلا خو راضی نہ چراشی نو اغم نیمئی ہمیشہ والٹیج کمی.
امبر په خپل رپورٹ کې وای چې په کال 2023 کې په ملک کې 9% بجلی د اوبو او 14% د شمسی یا هوانا پیدا شوه. اداره وای چې پاکستان پلان لري چې تر 2030 کال پورې د خپل برېښنا شوخه 80% برخه د نوې کېدونکو سرچینو لکه لمر باد او اوبو څخه ترلاسه کړي او د کال 2030 پورې د برېښنا له تولید د 15 گیگاواټ نه تر 3.5 گیگاواټ ته ورسوي. دا هدف د نړیوالی ادارې هغه موخې سره نږدې دي چې غواړي تر 2030 پورې په ټوله نړۍ کې 80% برېښنا له نوې کېدونکو سرچینو څخه تولید شي. اداره زیاتوي چې پاکستان کې د 50% نه زیاته بجلی د کولې او تیلو څخه پیدا کیږي چې له وجې د بجلی نرخونه سیوا دي. د بجلی نرخونو تر ټولو بد اغیز په کارخانو کړی دی چې له وجې په ملک کې زیاتره کارخانې د بجلی د زیاتو نرخونو ټیکسونو او د لوډ شیډنګ له وجې تړلې شوې دي. دا مردان د کارخانه دارو د اتحادی مشر نهاد خان مشال ریډیو ته ویل چې د بجلی د کماخت او زیاتو بلون لوجی 80% کارخانه بندي شوې دي.
زموږ د بجلی یونټ پرایس ډیر زیات ګران شوی وو او بیا به بی تهاشا ټیکسز لګیدلی وو. د هغه په وجه باندې زموږ تقریبا 70% انډستری بند شو.
د خیبر پختونخوا حکومت د مارچ په دومبه ونه کی د بجلی د زیاتو بلونو او د لوډ شیډنګ د مخنیوي په غرض د صوبی اولس ته د ویډیا سولر سیستم ورکولو د پروژي پرانسته وکړه. د خیبر پختونخوا پاور ان انرژي ادارې په وینا چې د پروژي تر مخه به د صوبی 1,13,000 کورنو ته سولر سیستم ورکوي چې پکې 15,000 کورنو ته سولر سیستم ویډیا او نورې 15,000 به په نیم قیمتونو ورکول کیږي.
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه ونه کې له احترامات مقبول کړي. واقعان کار روزګار په افغانستان کې د خلکو ډیر خراب دو کارونه روزګار نسته او رستر بلې وضعیت خرابېږي. د پروسه کال کاروبار سخت کال نسته نو بلکې زه خپل کابل ښار کې دلته کراچۍ لرم او بل موږ له شاروالینه ډیر پتنګ راغلي. یو جای کار و روزگار نسته بل جای خلک غریبی ته نه پریدي کار ته نه پریدي. په داسې حال کې چې موږ خو داسې جایم نه یو لاړ خلکو ته مزاحمت کړی خو حیران سړی پاتې سي چې دا به اخیر بدلته د حالات څنګه کیږي. نو دا موږ له مشرانو چې هیله دا داسې دوی خپله دا خپل داخلي ستونزې خپل حل کې او د ملک د ترقي خواته بوزي بس خوشحاله اوس.
سلام زده راځه کارتون کې مولا صاحب مجاهد وای چې دا د خلکو ساتات پاج خلک نه غواړي د تچونو مکتب نو باز ملایان غواړي. پیسې دا اوس یو ټول پښتنه وشي کوم ولاتونه نه غواړي ډېرې نه غواړي کمې نه غواړي یوې نه غواړي دوه نه غواړي واړی خو ټول ملک خو بیا هم چې دوی وایي چې کوم ولایتونه نه واړي بس پښتانه وشي بس اکثریت خلکو ته خو خلاص شي پی پی د کتاب هم دغسې ده پښتو هم دغسې ده شعری هم داسې ده. السلام
السلام علیکم. د ازادي راډیو قدرمنو دوستانو کارکوونکو اوریدونکو دغه په افغانستان کې ډېره بې وزلي ده. خلک په غربت کې په ډېر غربت کې ژوند تېروي. د یوې ګولې د یوې مړې د ماښام ډوډۍ پیسې هم نهسي برابرولی. نو خلک په 300 په 400 کالدار باندې مزدران هغه هم نه ورته پیدا کېږي. نو په ډېر بد وضعیت کې دی. یا تا چې ډېر غربت کې ژوند کوي لا به هم هوا کړکېچنه سي حالات په خراب سي. نو موږ خپله دغسې ژوند دی خو نور دوستان هم وینو تر موږ لا غریبان شته چې په ډېر بد وضعیت کې دي. نو
ستاسې پیغام ستاسې نظر. تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د زینو او کورنۍ او پاکل خبرې کوي چې دوی په کور کې د کور میرمنې ته د حق نه ورکوي چې هغه د کور په چارو کې پریکړه وکړي. د ډول کورنۍ لکه مستند سره مخ کیږي. ولی زین نارینه د کور ټول مسولیت واک اختیار یوازې خپل حق غني. دا او د تنوري پښتني به په خبرونه کې دینی عالم قاضي محمد الیاس مدني جواب کړي. خغلی مدني د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری ترکچې زده کړې کړې دي. مدني صاحب ستړي مشي په خیر راغلی. په پایل کې درته وایي چې ولی په یو شمیر کورنۍ کې د کور ټول صلاحیت نارینه خپل حق ګڼي.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم تاسو نه مننه چې موږ له دا فرصت راکړ چې دغه د مظلوم قشر د حقوق څخه د اعادې په خاطر باندې او دغه د دفاع په خاطر باندې خپل आवाज وکړو. زه په دې نظر ما د افغانستان د خلاصې او د شروط صلات د ملایان غونډې زه نظر نه لرم. هغه چې زه د اسلام څخه معلومات لرم او اسلام کې هغه هیلرم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت زرزان سره لرم. نو هغه دا نتیجه ده چې په اسلام کې د سې کوم نقطه نشته چې سړي د حقوق ډیر لري خو دي حقوق کم لري. دا حقوق تقریبا چې مساوي دي متفاوت دي. په دې کې خبره نشته خو په یو ځای کې د حق دي په بل ځای کې د مرمنې حق دي په بل ځای کې د خور حق دي. کچرته موږ دې له متوجي شو نو ګوره د مور چې کوم حق دي به د پلار نه دي. نو معنا دا چې د مور ګوره پیغمبر پاک نه پوښتنه کوي تقریبا لنډ یو ما چې 50% حقوق د پیغمبر پاک په صحیح حدیث کې راغلي هغه مور ته ورکړ شو. مور څوک د خمور مې مرمن ده کنه یو زنانه ده. نو دا حقوق دي د په وخت سره هر ځای ته پلي دو سره هغه حقوق ورکول کیږي. په غټي کې دومره ویلې شو چې ټول سره مساوي دي بلکې مشابه نه دي سره. نور دا حقوق سره په خپل دغه کې مساوي دي ځکه چې د غزمن دین چې دی دا د عدل دین دی. څنګه موږ ویل شو چې دلته د سړو حقوق سود خو ځنه نشته. بیا څنګه دا وکول شو چې اسلام د عدل دین دی اسلام د مساوات او د برابرۍ دین دی. دا داو به موږ باطل ده او بلکې دا د اسلام د مبارک دین یو لوی بدنامي ده. خصوصا هغه علما چې مثال د خبرې صرف دغه خبره کوي چې د مېرمنې حقوق چی دي خو یو کپټوډي د ودی خو نور حقوق نه لري. دا نه ملایان دي او دا د ملا په لباس کې او د سپین لباس کې دا کسان دي چې د اسلام مبارک دین د بدنامولو لپاره امدغه کافی دي. قران کې الله پاک په دې باره کې ډیر خسته فرمایلی دي چې هن لباس لكم وانتم لباس لهن. زه فکر کوم په دې مسله خاتمه شو. وای تاسو د مېرمنو لباس تاسو مېرمن استاسي لباس دي. ان څه معنا شو دلته یو شی شو کنه شو. یا قران کې بل ځای کې الله پاک فرمایي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. کوم حقوق چې نارینه لري اماغه مر حقوق خزینه لري. رابو شو دل چې څوک بهتر دي بهتر ګوره. قران کې الله پاک فرمایي چې ان اكرمكم عند الله اتقاكم. څنګه یو فاسد او یو فاسق سره په یو نیکی خځه باندې منګه کولای شو چې دله درجه ورکوم منګه ویو چې خسړی درجه لري. آیا دا شریعت دی؟ آیا دا دین دی چې سره فاسق دی یو سره فاجر دی او ته چې نه دار دی نیک مېرمنې نم بهتر دی؟ نه، بهترین د الله په وړاندې باندې هر هغه څوک دی چې هغه تقوا لري. تقوا که مېرمن تقوا دار وک نارینه تقوا دارو دغه دا قید نشته دی. فقط د قید چې هغه تقوا ده که نارینه کې خزینه. نو مالا د خبرې دا چې حقوق دا ټول مساوي دي مشابه نه دي. مطلب دا چې اوس مو ست حقوق په یو ځای کې نه برابرېږي. ته په یو
یوځه کې بلن مقام د اسلام د نظر لري ز په بلځه کې د مقام لرم ام عرب شو مرمنته او خزته په کور کې زه فکر کوم چې دغه تقریبا د کلونو کلونو را پدې خو ملایانو د افغانستان دغه مظلوم ولس په امدی دوکي کې ساتلې دي چې کچرته د منو درويته نشته دي چې مثال خبره تاسو د میړه احترام وکي خو سره څنګه دغه رويته به دونه وي چې تاسو په خز سره څومره مينو وکي د خز سره څومره د لطف نه کار واخلې څومره د شفقت نه کار واخلې زه نه پوهیږم چې ملایان دغه ته ولي ګونګن پاتې کیږي او ملایان ولي دلته شوبه بند پاتې کیږي چې د سړي حقوق بیان او د مرمنو حقوق له خبره راشي بند شي لکه دوه وي چې مثال کومنګ وي چې سړي حق لري چې مطلق د خز د طلاق ورکي خزم حق لري چې میړه نه خلع مطالبه وکي ځان جلا کی یعنی چې په دومره لوی تصمیم حق الله رب العزت خجل ورکړي چې دا تصمیم نیول شي چې ځان جدا کی خپل لار جدا کی د سړي نه یعنی نور کم حقوق یعنی نور کم مطالبه نور کم خبره پدې ځکه پاتې کیږي خو ام دومره ویل شم چې دا د هغه مفسد او هغه بې کفایت علما او علما نه ملایان یا اخوندان وویل وای مده ملان هم مربانه بده ده اخوندان چې دی چې هغه د شروط صلات او مونې مسلی ویل دي نور د پیغمبر د سیرت نه دي خبر هیڅ قسم اگاهی لري هغه صرف امداغه خبرې کوي چې حقوق د ناری نو دي او حقوق د ناری نو دي هلته مغه یو آیات کریمه چې دوه ورباني پویږي چې الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا یعنی ناری نه په کوم وخت کې افضلیت لري ناری نه په هغه وخت کې افضلیت لري چې دا خزه سره په تمام ژوندګي کې د مینې محبت نه ورسته د تمام د ټول ذمہواری واخلي او تمام دته د په خوخه نفقه ورکي د خوخه ژوند ول ورکي نو به دا سره به تر نو به خدا معلومه خبره ده به خو به تر سره دي ځکه دا وله به تر دي خو به تر والے په امدري د پکور کې لطف نه کار اخلي به تر والے په امدري د پکور کې د شفقت نه کار اخلي او کچرته دا کار و نه کی د شفقت نه کار و نه خلی د مهرباني نه کار و نه دا سره بدتر دي به تر نه دي
bale مدني سپتا سره لدی چې په اسلامي برخه کې فراخ زده کړی لري تاسو په خوا کې د ټولنې وګړی یاستې په ټولنه کې خلک ګوري څه فکر کوي ولی یو شمیر نارینه خپل ځان په خپل میرمنې باندې برتره ګڼي خپل ټول قوانین رو باندې عملي کوي کاغه څومره ستونزې ولري غواګ نورته نیسی یوازې اره خبر بدې د منل کیږي تاسو علت څه غنې
علت نه علمي ده علت جهالت ده علت پټولنه کې دغه نه اهله او دغه نه علم علما دي دغه نه پوها اخوندان دي چې اکثریت دو په جمعتونو باندې مسلط شوی دي دو جمعتونه نیولې دي د پخوانو دو په جمعتونو کې پراته دي بس اماغه مسلې چې دوله په خوانه راپاتې دي غږ منو تاسو یو خبره کو په مشهور متل ويرم دا د پلارني کې دین میراله بس دي دوه کتابونه نه لري د ملایان چې کوم دي دا اماغه د پلارني کې نه چې دوه څوریدلې دي اماغه تشریکي او دا تشریح چاله کې خوده خو وګړي دي ټولنې دي جمعتونو تزيد جمعتونو سره یو خاص مين لري او ملایانو ته خاص واقعده پس منګه په کلچر کې شته خو متاسفانه چې دغه احترام ایکاش کې چې حقيقي علما او ته ایکاش کې چې دغه مين او محبت د هغه علما سره وي چې هغه په حقیقت کې د اسلام نه خبري او د پیغمبر پاک د د خبري دغه شه د علما او د اخوندانو نه اغسته دي چې ولا زدي کور کې حاکم ما زبید مسلط وسیګم او زبید کور کې دروب داب نه کار واخلم کور کې اوس مثال مشوره ډیر ملایانو نه موریدل دي چې تاسو مرمن سره مشوره مکو زګه دا ناقص العقل و الدين دي یعنی دا څومره بد خبره ده دا څومره نه اهل خبره ده چې سړی ولید مرمن سره مشوره ونی کی چې زدا کار وکم خدا که خنه ده ګوره موږ تاسو متل لرو چې د هر سړی کامیاب سړی درشاد مرمن لاسته بدلته دا خبره دوبه نه وي یعنی موږ له مرمن سره مشوره کول عیب ښکاری منګه د مرمنې ته زمينه ورکول یو فرصت ورکول په زندګۍ کې یو چانس ورکول دا منګه عیب ښکاری نو د دې یوازینی او لوی سبب هغه امدغه نا علمی ده لا علمی ده او پټولونه باندې دغه د اخوندانو تسلط دی
bale په دغه کورنۍ او کې بیا کورنۍ وضعیت څومره خراب وي څومره دلته دی کورنۍ دی ټولو وګړو حق تر پولند کیږي چې د کور نارینه چې د خځې میړه ده د دې حق نه ورکي او حق نه حق د لپاره موضوع باندې رټي د هلته د کورنۍ فضا څومره نارامه کیږي هر وګړی څومره خپل د آرامښت حق له لاسه ورکي
سړی دغه ذهنیت لري دا کورنۍ نه ده بلکې دا یو جنجال او دا دوامدار جنجال په کور کې پاتې کیږي دغه د دسخه اولادونو سالمه تربیه نشي اغسته د دسخه اولادونو به سز دکی بلکې دغه کور به په دوامدار مشکلاتو سره مواجهوي او د دې منګ عيني شاهدان چې د افغانستان په هر کور کې جنجالونه شته د افغانستان بلا استثنا د سکور نشته چې په هغه کې د خزي او د خاوند په منځ کې جنجال نوي یا مثال د خبري د خواخ او د ننګور جنجال نوي د دې وازيني وجه داده دا بلن مثال وای مدام دې ملایان او د اخوندان دغه ذهنیت را پاتې دي یو سړی که والدی یا د مور احترام کوي دا ډیر خسړی دی ډیر بهتره سړی دی که د خور سره مینه کوي او د هغې باندې شفقت کوي وای وګوره دغې له ورور وای خو که بالمقابل همدغه کار بیا د میرمنې سره وکړي بیا دا په دې دلله وګوره خدای ناخواسته دې د اوسته وګوره یعنی دا کوم عدالت دی دا کوم انصاف دی چې د مور سره یې کې ښه سړی دی که د خور سره یې کې ښه سړی دی که د خاله سره یې کې ښه سړی دی خو که د میرمن سره یې وکړي بیا په ټولنه کې بدنام دی په خپلې کورنیو کې بدنام دی بیا د دنه خراب سړی بیا څوک نشته حتی والدینو ته هغه اولاد مناسب اولاد نه ښکاري چې هغه کور کې د میرمنې سره یا مشوره کوي یا په محبت باندې ژوند کوي ځکه همغه والدین د باندې خراب نونږ دي نو د ده معنا دا ده چې دغه ټولنې باندې د پخوانه دغه د جهالت دغه مسایل چې دي دا مسلط شوي دي نو دغه ټولنه ناکامه ټولنه ده دا صرف ژوند دی تیری یا ژوند که متوجه شي ژوند په جنګلاتو کې ځناور هم تیری ژوندیم دي ډوډۍ خپل مطابق څښي چې الله پاک هغو ته لیکلی وغه چې خوري هغه الله پاک رزق ورسوي په سیندونو کې په بحرونو کې چې کوم حیوانات موجود دي هغه هم خوري ژوند خو ګوره ځناور هم کوي خو ژوند هغه ژوند دی چې په مینه کې تیر شي په محبت کې تیر شي په شفقت کې تیر شي او د لطف او د صمیمیت په فضا کې تیر شي نو موږ او تاسو انسانان یو انسان اشرف المخلوقات دی نه دا چې د ځناورو په څیر ژوند وکړي بلکې انسان باید د انسان په څیر باندې ژوند وکړي
تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه هغه دا چې کله ناکله د کورنۍ نور غړي د دې سبب ګرځي چې هغه سړی له خپلې مېرمنې سره مناسب چلند ونه کړي یا کله خو داسې لیدل شوي چې هغه سړی کله چې مور یې نه وي خور یې نه وي نور کسان نه وي خپلې مېرمنې سره ډېر نرم برخورد کوي مګر کله چې هغه دوی ګوري یو ډول غوته ورخیز دی زه خو خپلې مېرمنې سره سم چلند نه لرم اق ناق نیوکې کوي دغلته څومره د کورنۍ غړي ملامت دي چې د خپل نارینه کې زوی د کې ورور د په دې باندې وپوهوي چې خپلې مېرمنې سره تند چلند دي ته خپل ژوند بېرته درتریخي
اصلا کله چې پلار دغسې ژوند تیر کړی وي تره دغسې ژوند تیر کړی وي هغه په هیڅ صورت باندې خپل اولاد ته نشي ویلی چې ته په دې ترتیب باندې ژوند تیر کړه تاسو اشاره وکړه چې مطلب کله چې دغه د کورنۍ مشران موجود نه وي واقعا دوی په مینه محبت کې ژوند تیروي زه کله کله دلته دوستان دي او مجالس وسره کوم بیا کینم نو بیا هغه ماته بېرته وایي یاره مدني صاحب ماشاءالله تا ډېر ښه ژوند تیر کړی دی واقعا هغه دلته عملن لکه موږ ګوري نو بیا بېرته ماله وایي چې مدني صاحب موږ په کابل کې اوسېدو یو شریک ژوند به موږ دغه د جنسنګ انرژي به چې راوړه دا به موږ پټه په جیب کې راوړه خپلې مېرمنې ته نو چې کله یو کور دې حد ته راورسېږي چې د اویا روپو د پنځوس روپو شی کور ته مېرمنې ته ته په جیب کې په غلا راوړي غلا د چا نه کېږي خو دلته د مور او پلار نه یا د مشر ورور نه یا د مشر وراندار نه دا په غلا باندې دا شی راوړي نو ته فکر وکړه چې دا څه رقم ژوند شو دا د اعتماد فضا څه رقم شو دلته په دې کور کې صمیمیت موجود لري او ایا دغه مېرمن په دومره چې ډالرو کې چې ستا په کور کې مصرفېږي تا په دې کور باندې مصارف کړي دي ته روز مره په زرونو روپیو باندې ما په افغانو باندې مصارف کوي یعنی یو جنسنګ انرژي یا یو شربت که دغه مېرمنې ورته زړه وشي چې دا ماته راوړه دا حق نه لري که ته بیا دا حق نه لري نو بیا دا څه رقم اسلام دی ته خو بیا اسلام د سوال سره مواجه کوي دا څه رقم انسانیت دی بیا د هغه نه علاوه چې ته وایې زه افغان یم او د دروغجن غرور ته د ځان سره لري نو دا کوم افغانیت شو نو دغه ټول دلته د پښو لاندې کېږي او ټول په عمل کېږي په دې برخه کې
خپله مېرمنې په دې برخه کې څه کولی سي چې دا ثابته کړي همدومره عقل که تاسو چې لرئ زه یم لرم په آرامه فضا کې د احترام په فضا کې آیا مېرمنې کولی سي چې د کورنۍ نارینه په دې باندې وپوهوي قناعت ورکړي چې کوم چلند ته کوي دا مناسب نه دی
ولې نه مېرمنو ته په اوس صورت کې یوازینی خو بیا هم ویلی شو چې لویه بدبختي خو دا دغه کارونه چې کلم کېږي دا د علم په اساس کېږي ډېری مېرمنې چې موږ او تاسو ګورو هغه د خاوند په وړاندې باندې خپله هغو دغه احساس او د هغو د ضمیر داسې حد ته رسېدلی دی دغه احساسات دومره مړه شوي چې هغه خپله د دې مېړه په وړاندې باندې ځان غلام احساسوي خپله هغه یعنې هغه خپله دومره د ده د ظرفیت دومره ښکته کړی دی بېچارهګانو چې هغه د احساس کوي چې دغه خاون چې ما دې زره د سره د غلام په سیر به ژوند کوم څه چې دا وای باید دا زومنم زمونږ په ټولنه کې دغه مېرمنې بیچارهګان احساسات هم دومره حد کې مړ شوی وژل شوی دی دا ټکول شوی دی دا زوریدل دی دا فیل کوي چې دغه خاون چې ما څه وای دا دې که دا مانه خفه شونه خوده خپه دی دا حقیقت دی چې د مېرمنو احساس هم دره کې خاون می خفه شونه د مانه خوده خپه دی نو دا یو ځینی مبارزه کول غواړي او مبارزه د علم په اساس کېږي او علم متاسفانه چې په افغانستان کې د علم دروازې بند دي او دا دروازې نو د الله رب عزت په خپل فضل او قدرت سره خلاص
لدی ورسته به دا ستونزه څومره نور هم زیاته سي ځکه افغان جونې نسي کولی درس ووایي هغه مېرمنې چې کار یې درلوده وظیفې ته خپلې نسي تللی یو څه دا ستونزې له پخوانه موجودې وې اوس تاسو څه فکر کوئ څومره دا نور هم زیاتېدلی سي څومره کورنۍ ته زیان رسوي څومره ټولنې ته زیان رسوي
خپله دا د تعلیم مخه بندول دا ګوره که فکر وکړي همدغه هم د ښځینه طبقې د زنانو هغه احساسات وژل دي او هغو له دغه فیل ورکول دي چې ته ټولنه کې هېڅ یې ته په ټولنه کې کله عدم یې ته په ټولنه کې صرف د نارینو د خدمت د پاره ته پټولنه کې صرف د نارینو د چنيڅه تانه غوالي دغه کم مطالب چې دغه پوره کا تاله د علم تاله د تعلیم تاله د فاکولټي تاله د انجینری یعنی دغه فیلډ له په قصد نور کول کیږي نو په دې برخه کې دوی به هیڅ نشي کولای او د افغانستان کې د پخوانه دغه بد فرهنګ او دغه بد رواجونه راپاتې دي زمنم د سره ده خو په تیرو شلو کلو کې زمونږ ډېرې خويندې په دې برخه باندې په هېدلې وي په دې برخه کې عامه په هاوي شوی او تبلیغات په دې برخه کې شوی په هېدلې وي خو متاسفانه چې کله د افغانستان د خزینه طبقه او دغه شوم دشمن دغه بیکار او ناکار دشمن چې په دې پوه شو چې دغه مرمنو سترګې وس خلاص شوی دي ذهنیت وس خلاص شوی دي دوی په هېدلې دي خپل حقوق د لپاره مبارزه کولای شي یو وار بیا په دې وتوانیدل چې د دې مرمنو په وړاندې باندې دغه د علم دروازې او دغه د دوی د حقوقو د په هېدلو دروازې بند کړي او د اماغه د جهالت په پردو تر شا وساتي او اندکه هم دوی نشي کولای چې خپل اولادونه داسې وروزي چې د افغانستان د خدمت مصدر وګرځي او افغانستان به دغه د بدبختۍ وخکار وي.
مخکې په مارکه کې یاد شول چې ځینې د کورنۍ مشران د دې سبب ګرځي چې په کورنۍ کې یو میړه خپل میرمنې سره بد چلند وکړي. امدال دغه مثبت اړخ ته راسو، دغه د کورنۍ مشران څه باید وکړي چې خپل زوی په دې باندې وپوهوي چې هغه انجلۍ چې له بل کوره راواده سوې ده اوس د دې کور لور ده، ورته رواداري ورته ولري لکه خپلې خور ته یې چې لري، مور ته یې چې لري، د کورنۍ نورو غړو ته یې لري، په ځای د دې چې منفي اړخ ته یې واچوي. که مثبت ته راواوړي څه باید وکړي دوی؟
زمونږ خصوصا په ذهنیت کې د افغانستان په دغه خلکو کې، د افغانستان دغه مظلومو خلکو کې، د دغه اخوندانو د لاسه د دې ټولو ذهنیتونه داسې شوي دي لکه یو 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 نوع فرعونیت په دوی کې ځای په ځای شوی دی. دا د اخوندانو د وجې نه، زه د والدینو صرف دغه تقاضا کوم چې د الله په خاطر هغه څه چې تاسو د خپلې واده شوي لور دپاره د هغه په ژوند کې غواړئ، هماغه د ننګور دپاره په ژوند کې وغواړئ. بس
یو مشهور خبر مونږ او تاسو لرو کنه، وای کارده میګرده. آیا د دوی له سیاسارو سره به بیرته تماس ونیسي؟
همدغه سی وسره کیږي، همدغه سی وسره شوی دی. ناشنا او بیکاره فرهنګ دار چې دوه پور باندې پردی چې دوی نخ کار کوي، محکمو له دوه نزی نور مسائل دوه دغه کوي، دوه هم د دوه اولادونه هم د دې مسلو ښکار شوی دی. ځکه لکه څنګه چې تا ویل چې څه کری خبرې به چې د بل د اولاد د پاره ته دغه ستریق ژوند غواړي، نو د خپل اولاد د پاره چې د بل په کور کې د داتمه مکو چې هغه به خوګ ژوند ولري، نو بیا هم همدا تکراروم چې خپل لورګانو د پاره د بل په کور کې کم ژوند غواړي، هماغه ژوند الله په خاطر باندې ستاسو کور له چې کوم مېرمنې راغلي دي هغه د چا اولاد دی، د چا خور دی، د چا د زړه ټوټه وي، چا به سره تکالیف تیر کړي، چا به سره مشکلات تیر کړي وي، په هماغه نظر ورته ګوره. بلکې د خپل اولاد وګړي دا ستاسو فامیل دی، دا ستاسو کور دی، دا ستاسو د کور غړي دی.
بله، په خبرونه کې که څه هم په دې باندې خبرې وسولې، خو بیا هم که نارینه و ته مشخص پیغام تاسو ولري چې دوی له خپلې میرمنې سره کله کله نرم چلند مناسب چلند کوي، دوی ته ګټه څه ده؟ او که چیرې وران چلند کوي، تندخویي کوي، هر څه خپل حق ګڼي، بدې پایلې څه دي؟ خبرور به په دې باندې سر راټول کړو.
زه به ټولو نارینه ته دا وایم چې راځه چې په شریکه سره مونږ او تاسو ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت اختیار کو. مونږ چې کله د هغه سیرت اختیار کو، فکر کوم چې مونږ د هر قسم مشکلاتو نه وځو. زه به په دې برخه کې فقط دومره وایم چې ورځ عائشه ابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په کور کې لږ پوښتنه आवाज باندې خبرې وکړي، نو ابو بکر صدیق راننه وته. ابو بکر صدیق د عائشه پلار وو. نو چې کله ابو بکر صدیق رانوته د بهر आवाज واورید د عائشه، نو رانوته کور کې عائشه غواخه ولاغو، یعنی غوخته دا چې عائشه باندې غواخو کې، یا کېدې شي مثال اراده دا و چې لاس پورته کی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ورته وکړ چې ما هيا ابا بکر دا مې رو چې دا ستالو د خدا یاد ولر رضاس ما مرمن دا. نو کله چې هغه د کور نه بهر شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشه لمخاله ور چغور څنګه د درنی تپیړ نه مخلاص کړ، د غواخ نه مخلاص کړی، اوس خورا سره پخلاشه. یعنی دغه نبی کریم اخلاق دی، دا د پیغمبر اخلاق دی چې عائشه وي او برته د پخلای الفاظ پیغمبر پاک استعمالي. نو که چر د ستا په کور کې ستا ورور را پاتېږي، ستا نور د وګړي را پاتېږي چې ستا په مرمن باندې یا لاس پورته کوي، یا د ظلم ور باندې کوي، یا وحشت ور باندې کوي، یا قصدن یا عمدن یا سهون، لطفاً دغه پیغمبر دغه سیرت اختیار کړه. ابو بکر لای چې ویل ابو بکر پلار او چورته چې ته دا حق نه لرې چې ما په مرمن باندې لاس پورته کوي، ته دا حق نه لرې چې باندې د خوشونتو کې داس ما مرمن د کستا لور د کار شو په خپل ځای. نارینه باندې غا کوم چې د پیغمبر پاک دغه سیرت او د ملایانو نو وغواړي چې د پیغمبر پاک سیرت او دغه کتاب ورته زوایبا چې د شمایل ترمذی چې د پیغمبر پاک ټول سیرت د مرمنو سره چاغې کومه سي چلند کړي د په دغه کتاب کې شته دي. لطفاً دغه ملایانو ته پوښتنه کوم، دغه کتاب نوم نه دی اوریدلې او دغه مطالعه په دې برخه کې نه لري، خو خیر دی دغه کتاب دې پیدا کی مطالعه دي کی او به د افغانستان مظلوم خلکو ته دغه کتاب ولولي ترڅو د پیغمبر پاک په سیرت باندې د مرمنو په وړاندې باندې دغه په سیرت باندې پوښ.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوند دی سلامات اوسئ.
ژوند دی اوسئ، با عزت او سلامات اوسئ.
درنو دوستانو دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په کورنۍ او کې د میرمنو په حق باندې خبرې وشولې او لمون سره میلمه و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پانتون کې د ماستری ترکه چیز د کړې کړې دي تربیه فرض کې چې است علمل او ملګری
ژوند له زهرو ډک خو به خمارن تیریږي بے دردن تیریږي او بے دلدارن تیریږي ژوند له زهرو ډک خو به خمارن تیریږي بے دردن تیریږي بے دلدارن تیریږي ژوند له زهرو ډک انتظارن تیریگی بے دردن تیریگی بے دلدارن تیریگی لاجوند لزہرو ڈک دلارن تیریگی بے دردن تیریگی بے دلدارن تیریگی ژوند له زهرو ډک
لا خدای دې ملش دشلې دلالو گریوانو نو ایسیالا خدای دې ملش دشلې دلالو گریوانو زلفو لیاو تارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیری داشوند لزہروں